السلام علیکم دا زه د ریډیو قدرمن اوریدونکو د دې یو ساعت پښتو خبرونه په سر کې مو زه قاسم سولمال او زما تخنیکی همکار رامین کاکړ هرکلی کوو. په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه او خبري مطالب درته لرو. په د سر موضوع مو په راپورونو کې دا ده چې ولسمشر اشرف غنی به په نږدې راتلونکي کې روسیې ته ولاړ سي، څو هلته د شانګهای د همکاري سازمان په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي. نور مسائل هم لرو، خو پیل په خبرونو کو. په نړیوالو خبرونو کې دا وری چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا یو شمیر مسولینو پر امریکا تور لګولی چې د اداري فساد مسله ځکه راپورته کړی چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د کوربه هیواد په توګه غوره نسو. دغه راز د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کری به نن او سبا په جنیوا کې د ایران د بهرنۍ چارو له وزیر جواد ظریف سره خبرې کوي. د هرڅه وروسته درته وړاندې کېږي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
افغان ولسمشر په نږدې ورځو کې د سیمه ییزو همکارۍ سازمان شانګهای په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ځي. ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې ډېر ژر د دفاع وزارت د کاندید معصوم ستانکزی تحصیلي اسناد د جرګې ته ولیږي او د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي شاوخوا زر کارکوونکي له دندو لرې شوي. د افغانستان جمهور رئیس په نږدې ورځو کې د سیمه ایزو همکاریو یا شانګهای سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ځي. د جمهور رئیس سرپرست ویاند حمدالله محب ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې غونډې لپاره اجنډا نه ده بشپړه شوې، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره په اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وکړي. سوداګر او اقتصادي کارپوهان راتلونکي میاشتې دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولي او وایي چې ولسمشر به ښې لاسته راوړنې ترې ولري. د ولسی جرګې غړیو له حکومت وغوښتل چې ډیر ژر د دفاع وزارت د کاندید معصوم ستانکزی تحصیلي اسناد د جرګې ته واستوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې ویل که څه هم د دفاع وزارت کاندید نن رسمن دوی ته معرفي شوی، خو تر اوسه یې تحصیلي اسناد د جرګې ته نه دي لیږل شوي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې په هیواد کې د وروستیو ناامنیو په پام کې نیولو سره د دفاع وزیر موجودیت یوه جدي اړتیا ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي شاوخوا زر تنه کارکوونکي له دندو لیرې شوې دي. د کمیسیون یوې غړي شریفه زرمتی وردک نن ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې او نورو تمویلونکو د مرستو له بندیدو سره سم دغه کارکوونکو قرارداد په همدې میاشت کې پای ته ورسید او د بیا تمدید هیڅ سره کې نه لګیږي.
بدبختانه په دوه ایم سي نړیوالو کله سي خپل بودیجه قطع کړو کمیسیون باندې د مخه وخت په دې خوا دولت دا امکان نه لري چې د زرو کسانو په شاوخوا کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کارمندانو ته په عاجله بڼه باندې ورته معاش ورکړي.
مېرمن شریفې وویل چې د انتخاباتو کمیسیون د بودیجې د تمویل لپاره د حکومت له مشرانو او مالی وزارت سره خبري روانې دي. د دې مخکې دغه کمیسیون رئیس ولسی جرګې ته ویلي چې نړیوالې مرستې ورسره بندې شوې او لامل یې کمیسیون خپل سلګونه با تجربه کارکونکي له لاسه ورکړي. او د افغانستان د کرنې او بولګولو وزیر وایي پراتلونکو سلو ورځو کې بعد د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو هڅه کوي او سړی خونی جوړوي. اسد زمیر نن د حکومت د رسنیو په مرکز کې د راتلونکو سلو ورځو لپاره د خپل کاري پلان د بیانولو پر مهال ویل چې دغه ټولو پروګرامونو د عملي کولو لپاره بودیجه په واک لري. ښاغلی زمیر وویل د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو لپاره به د اوبو لګولو پروژې پیاوړي کوي، د باغدارۍ، مالدارۍ او تحقیق برخو ته به هم کار وکړي. تر اوسه پورې درې وزیرانو خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي او تمه ده د لړۍ د ولسمشر لژمنې سره سم همداسې دوام پیدا کړي. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زید تر اوروي.
د بلوچستان ایالتي حکومت نن درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ. د هغو کسانو کورنۍ چې پرون د وسلوالو په حمله کې ووژل شول نن په کوټه کې د حکومت پر ضد احتجاج وکړ او د بلوچستان د اعلی وزیر د دفتر مخې ته کښېنستل. رپورټونه وایي د پاکستان پولیسو نن د دې کسانو د خورولو هڅې کولې. د کوټې ښار په 40 کیلومتره کې د مستنګ په سیمه کې پرون یو شمېر وسلوال کسان دوه مسافرلونکو بسونو ته وختل او شل تنه یې ووژل. په دې پېښه کې یو تن زخمي شوی و. په دې حمله کې د توکمیز تعصب نقشې لیدل کېږي. ځکه عیني شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال لوکسانو بلوچانو پښتانه سره بیل کړي وو او یوازې پښتانه یې وژلې دي. د پیښې وایني شاهد وحید ازادي راډیو ته وایي
د اف سی پورډي کې سلور کسه روډ ته راوختلو ول گاډي ودروه استاد گاډي ودروله ول دوه کسان راوختلو شاته لاړو ټول تل ډاکټر سیا کم چې نر خلک دی هغه ټول ډاکټر سیم ټول ډاکټر سولو چې ډاکټر سولو بیا هغه مژ یو لین جوړ کی هغه ډیر مایرول هغه ټکان وکولو مړګره پریوځ باندې پریوتلو بیا هغه رالو دا نور ملګری مرالو بیا
هیڅ وسلوال جلی تر اوسه د دې پیښو مسؤلیت نه دی اخیستی. یعنی شاهدانو ویلي چې حمله کوونکو د پاکستان د امنیتي ځواکو کالي یا یونیفورم اغوستی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن او سبا په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جیف رات کې د دغو خبرو په اړه پرون په واشنگټن کې وویل
We believe it's possible to achieve a comprehensive
ته وای موږ باور لرو چې د جون تر اخره باید تهران د اټومي پروګرام په اړه هر اړخیز تړون وشي. جان کیری په دې اړه د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره خبرې کوي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې نهایي کېدو ته د جون تر اخره ضرب الاجل ټاکل شوی دی. امریکایي چارواکي وایي پر ایران فشارونه زیاتوي څو ایرانیان پر جنجالي مسایلو جدي پریکړې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د فیفا مشر ته تلګرام استولای او هغه ته د بیا ټاکل کېدو لامل مبارکي ویل دم. د کرملین خبر پانه وایي چې ولسمشر پوتین دا لري چې د فیفا نوی مشر مسلکي با تجربه او با اعتبار سړی دی او دا ټولي خبرې به په نړۍ کې د فوټبال د محبوبیت لزیاتې دو سره مرسته وکړي. د فوټبال د فدراسیون مشر سیپ پلاتر پرون یو اربیا د انتخاباتو په پایله کې د ادارې د مشرتابه لپاره وټاکل شو. د ویل
I thank you that you accepted me that for the next 4 years
دای وایي زه ستاسو منندویم چې دای وی بلی څلور کلنی دورې لپاره مو وټه کلم چې دا بیړی به چلو ما دا بیړی به بیا ساحل ته ورسو. ټاکل سوی چې په 2013 میلادي کال کې د فوټبال د نړیوال جام سیالي په روسیا کې وسی. د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا یو شمیر مسؤلینو پر امریکا تور لګولای چې د اداري فساد مسله ځکه په راپورته کړي چې د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د کوربه هیواد په توګه غوره نشو او اوس د غچ اخیستلو هڅې کوي. د فیفا پخوانی مرستیال مشر جاک وارنر چې روانونی په ترینیداد کې ونیول شو ویلي دا مسله ډیره شخصي ده او امریکا غواړي چې په دې ډول غچ واخلي. امریکا غواړي چې فیفا د دې لپاره چې په 2020 میلادي کال کې کوربه نه دی انتخاب کړی تر فشار لاندې کړي. د فیفا نوی ټاکل شوی مشر سیپ پلاتر هم ویلي چې امریکا او بریتانیا د غچ اخیستلو روحیه خپله کړې ده. سیپ ویلي دوی د 2013 او 2022 میلادي کلونو د کوربه هیوادو پر انتخاب پوښتنی راپورته کړي دي. دا هغه کلونه دي چې د سیپ په وینا امریکا او بریتانیا غوښتل چې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو کوربه نوي او د امریکا متحدو ایالاتو د چین په جنوبي سمندرګي کې د ټاپوګانو د نیولو پوځي کولو او په سیمه کې د پوځي فعالیت د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر پرون په سنگاپور کې ویلي چې موږ د ټولو لانجو سوله ییز حل غواړو او د دې لپاره باید ټولې خواوې د چین په جنوبي سمندرګي کې د ټاپوګانو د نیولو او د سیمې د پوځي کولو هڅې ودروي. امریکا څو ورځې وړاندې وویل چې د چین حکومت په جنوبي سمندرګي کې د توپ ویشتونکي ګرځنده یا موبایل دستګاه ځای پر ځای کړی ده. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر پرون ویلي چې د سیمې ته د پوځي وسایلو د لېږدولو هڅې باید ودرول شي. د ویلي چې فلیپین، مالیزیا او تایوان هم د چین د جنوب په سمندرګي کې د یو شمېر ځایونو د نیولو هڅې کوي خو د چین حکومت په دې برخه کې ډیر چټک او پراخ کار پیل کړی دی. د کارتر په وینا د چین حکومت په تیرو 18 میاشتو کې زرګونو متر مربع سیمه په دغه ځای کې نیولې ده.
غواړی د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه بیا ولولې یا واوري د ازادي رادیو پر وی پانیسته ازادي رادیو ټکی اور کې ادرسته د ازادي رادیو په دې یو ساته خبرونه کې اوري چې ټاکل سوی ولسمشر محمد اشرف غنی په نږدې راتلونکو کې روسیې ته ولاړ سي او هلته د شانګهای د همکاري سازمان په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان ولسی جرګې نن په حکومتي ادارو کې د مقرریانو په اړه بحث وکړ او په ځینو ادارو کې وروستۍ ټاکنې ناسمې وبللې.
که تماما معیارهای شایستگی لیاقت و تجربه را تنها معیارهای قوم خانواده اندیوال و رفاقت دامن میزنند.
د کابینې د غړو د سلو کاری ورځو د معرفي کولو په ترڅ کې نن د کرنې او مالداري وزیر خپل پروګرامونه تشریح کړل او ژمنه یې وکړه چې په دغه وزارت کې به ډېر درېدلې کارونه له سره پیل کړي. د افغانستان په اړه نور راپورونه هم سته. په نړیوالو راپورونو کې اوري چې وسلوالو تیر ماښام د پاکستان په بلوچستان ایالت کې شل تنه مسافر په ډز وژلي. له معمول سره څنګه د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو د تاندې څنګه 19 پروګرام هم مهیروي.
تیر کال د تنباکو او د خانیاتو د مخنیوي قانون نافذ شو، خو د تنباکو له ضررونو د خلکو په ژغورنه کې کوم رول ولو باوه او کنه.
او پر درو بجو تر شنه اسمان لاندې ژوندۍ خبرونه هم تر خبري سرویس وروسته استه ملتي هم وکړي. تاسو زموږ غږ لا زده رادیو ری چی په سترو شارونو کې د اف ام په سالا شهر 15 څپه او په اکثرو او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي څپو خبرونه لري. ولسمشر اشرف غنی به په نږدې راتلونکو کې د شانګهای په کلنۍ غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته ولاړ سي. که څه هم جمهوري ریاست په دې کانفرنس کې د افغانستان لخوا د جوړې شوې اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاتوي چې د کانفرنس په څنډه کې به ولسمشر غنی د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره پر اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وکړي. پاینه حل کې د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی هم د کانفرنس د سوداګریزو او ترانزیتی همکاري په برخه کې ډیر مهم کړي. ټاکل شوی چې د شانګهای د همکاري د سازمان راتلونکي غونډه په جولای میاشت کې د روسي په اوفا شار کې جوړه او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې ګډون وکړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور راکوي.
که څه هم افغانستان د شانګهای د سیمه ایزو همکاریو په غونډه کې د ناظر په توګه ګډون کوي، خو د افغانستان جمهوری ریاست او دغه هیواد د اقتصادي سکتور ادارې په دغه غونډه کې د افغان ولسمشر ګډون ډیر مهم او ګټور ګڼي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر به دغه کانفرنس په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. د جمهوری ریاست د رسنیو د دفتر سرپرست حمدالله محب د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم دغه کانفرنس اجنډا نه ده بشپړه شوې، خو افغان ولسمشر به له خپلو سیالانو سره په لیدنو کتنو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په اقتصادي او امنیتي مسایلو هم خبرې وکړي.
تاسو پوهیږئ چې افغانستان په دغه کانفرنس کې د ناظر په توګه ګډون کوي، خو ولسمشر به د نورو هیوادونو له مشرانو سره د دغه کانفرنس په څنډه کې وګوري او له اقتصادي مسایلو نیولې تر امنیتي مسایلو پورې به په سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړي.
ټاکل شوی چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان راتلونکي غونډه د جولای میاشتې په لومړیو کې د روسیې په اوفا ښار کې جوړه او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په کې ګډون وکړي. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 میلادي کال کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکارۍ په هدف د چین، روسیې، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ او افغانستان په 2012 میلادي کال کې د څارونکو هیواد په توګه ورسره یو ځای شو. د افغانستان د اقتصادي سکتور یو شمېر ادارې په شانګهای سازمان کې د ناظر په توګه هم د افغانستان موجودیت ډېر مهم او ارزښتمن ګڼي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي چې په دغه کانفرنس کې ګډون د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې زموږ لپاره د خو سهولتونو زمينه برابرول شي.
زموږ لپاره خاص اهمیت لري، خصوصا د اپریشن مودلارې او د څه مسایلو په ارتباط باندې دا چې چین هوا ډېر زیاته علاقه ښودلې و په دې دغه اقتصادي مرسته به کوي او امیدوار یم چې
د بیلابیلو برخو کارپوهان هم د شانګهای په غونډه کې د اوس لپاره د ناظر په توګه د افغانستان په ګډون ټینګار کوي. وایي چې د شانګهای حوزه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. دوی په ځانګړي ډول په شانګهای کې د چین پر رول ډیر ټینګار کوي. وایي چې د نورو غړو هیوادونو په پرتله د چین رول ډیر اغیزمن دی او که افغانستان د شانګهای بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي د یو شمېر حقوقو، سیاسي او اقتصادي حقوقو خاوند بشي چې دغه سازمان د سیمه هیوادونو ته پرې قائل دی.
ازادي رادیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
لا لکه څنګه چې می مخکې ویل د افغانستان ولسی جرګې نن د حکومتي په حکومتي ادارو کې د وروستیو مقرریانو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او هغه له معیار سره سمې ونه بللې. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس په نننۍ غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د اساسي تشکیلاتو قانون د جرګې ته واستوي تر څو تصویب سي. د دغه جرګې نننۍ غونډه زموږ همکار اسدالله الدین سره لیدو او په اړه معلومات راکوي. مهرباني
ډیره مننه سولمل صاحب. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بلې روسل دی چې افغان حکومت په دې وروستیو کې په دفاع وزارت کې ځینې مقررې وکړي او د غرض ملي امنیت په عمومي ریاست کې نو د افغان حکومت د ګمارنو او مقررې د ولسی جرګې یو شمېر غړي اندېښمن کړي او دوی وایي چې په دې مقررې کې معیار په پام کې نه دی نیول شوی، مسلکیتوب ته پام نه دی شوی او یوازې د قوم او ګوند لمخې دغه مقررې شوې دي. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د وکیلانو تر اندېښنې هم تر ډیره په همدې مسایلو راڅرخېدلې. خدای چې د دوه تنو وکیلانو فکوري بهشتي او نقیب الله فائق لاندې سرګندونه او انتقادونه وورو.
ټول 8 مې گذشته صدها نفر در اداره امور ریاست جمهوری و در دفتر ریاست اجرایی مقرر شده بدون در نظر داشت قانون خدمات ملکی. که تماما معیارهای شایستگی، لیاقت و تجربه را تنها معیارهای قوم، قبیله، خانواده، اندیوال و رفاقت دامن میزنه و تعیین میشه. خصوصا تعیینات اخیری که در وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی صورت گرفت.
باید وایم چې په دې ورسیو کې دفاع وزارت لپاره کاندید معصوم سانګزای ولسمشر معرفي کړ او د غرض د دفاع وزارت لمړی مرسیال او لوی درستیز د غرض راپور نه وایي چې په دې ورسیو دوه ورځو کې د ملي امنیت دوه مرسیالان له دندو لرې شوي او پر ځای نوي کسان ګمارل شوي. راپور نه وایي چې د ولس چې د ملي امنیت د ریاست دوه مرسیالان یما کرزای او حسام الدین حسام له دندو لرې شوي او پر ځای د ولسمشر ویان اجمل عبید عابدی او د غرض ولسمشر د بخوانی مرستيال مارشال محمد قاسم فهیم زوی ادیب فهیم ټاکل شوی دی. د اجمل عبید عابدی ګمارنه د ول د جمهور د ملي امنیت د ریاست د مرستيال په توګه خپل اشرف غنی احمد زی هم په ټوئیټر پانه کې تایید کړی دا وغته د دند مبارکي ورکړی دا. د وکیلانو د دې انتقادونو او د دې بحثونو وروسته د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی ویل چې حکومت باید ژر تر ژره د حکومت د تشکیلاتو اساس د اساسي کرخې دوی ته ورولېږي تر څو دوی په دې برخه کې غور وکړي. خدای چې د ښاغلی ابراهیم لاندې خبرې هم وورو.
قانون تشکیل اساسی دولت تا هنوز روان نشده و باز امیر ما پیگیری میکنیم که باید ایر روان بکنه که تا از این ناحیه مشکلی که ما داریم، مشکلی که مردم افغانستان داره، باید رسیدگی صورت بگیره.
باید وایم چې افغان حکومت له دې وړاندې ورته انتقادونه رد کړي دي او ویل دي چې دوی په مقررېو کې تل د مسلک اصل په پام کې نسی او معیار ته پام کوي او وایي چې ټول مقررې د ورته او په اساس باندې کیږي.
بله لودین صاحب، ولسی جرګې غړو نن دا ونویل چې دوی د حکومت څخه غوښتنه لري چې بعد د دفاع وزارت کاندید معصوم ستانکزی دوی ته ورسي او د لپاره د باور یا عدم اعتماد رای صندوق کې شول سي داسې غوښتنه نن مطرح کړه.
بله د معصوم ستانکزی خبر هم نن په ولسی جرګه کې یاد شوله. د ولسی جرګې اداري هیئت ویل چې معصوم ستانکزی دوی ته معرفي شوی دی د دفاع وزارت د کاندید په توګه، خو غوښتنه وکړه چې باید د تحصیلي اسناد او د غرض د دوګونی طبيعت موضوع ته د حکومت له خوا نه واسطه ول شي تر څو دوی هغه اسناد وڅېړي او له هغه وروسته ورته وخت ورکړي چې خپل پروګرام تشریح کړي او له هغه وروسته به معصوم ستانکزی ته د رای ورکونې صندوقونه کې خدل کیږي. معلومه شي چې ولسی جرګه ورته د باور رای ورکړي او کنه.
بله اسدالله الدین، ډیر زیاته مننه کوم. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، اسدالله الدین چې د ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې په اړه معلومات راکول چې پکې د حکومت په سطح په روسي مقرریانو اندېښنه څرګنده سوې او له حکومت څخه د غوښتل سوې دي چې باید د مقرریانو د قانون مسله دوی ته راجی کړي چې دوی د قانون تصویب کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا شغ اشنا رادیو خبرته مو وارده لچی پر همدې څپو باندې د ماشام دوو بجو څخه د سهار تر وو بجو پرې خبرونه لري. خودم کړی د ازادي رادیو خبري مسائل تعقیبوي. د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري وزیر وای په سلو لمړی ورسو کې به د وزارت د سکا په حرکت راسي او ډیر دریدل کارونه به لسره پیل سي. د کرنې وزیر اسد الله زمیر نن په کابل کې له رسنۍ سره د سلو کاري ورځو پلان شریک کړ او وی ویل چې دا پلان یې ټولو ګواښونو ته په کتو چمتو کړی دی. په دې اړه پام وکړئ د یوسف صدران چمتو کړی راپور ته.
د وزیرانو د کاري پروګرامونو د تشریح لړۍ په دوام د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت د خپل سلو لومړی کاري ورځو پروګرام له رسنیو سره شریک کړ. د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري وزیر وایي پراتلونکو سلو ورځو کې د هیواد د کرنې او مالداري برخو د ودې لپاره داسې پروګرامونه چمتو کړي چې په تطبیق سره به ډیر خلک د بدلون احساس وکړي. د کرنې وزیر اسد الله زمیر وایي په سلو ورځو کې به د ولاړو کارونو د بیا پیلېدو لپاره کار وکړي او روان کارونه به ښه اغېزمنتیا پیدا کړي.
هر بخش بر ما کارهای عمده است. در بخش آبیاری اعمار 13 شبکه آبیاری ریاد کردیم. در قسمت گندم ما یا مسئولیت غذایی همکاری میکنیم. در بخش باغداری در حدود 3500 جیب باغ جدید تاسیس میکنیم. به این شکل در تمام بخش ها. یعنی در هر بخش ما کارهای عمده ای را تطبیق میکنیم. کارهایی است که مردم احساس از این را کنند که حکومت امراشان همکار است و کارهایی است که ما برنامه های دراز مدت طرح میکنیم.
ښاغلی زمیر وایي د هیواد په 15 زونونو کې د اوبو لګولو شبکې جوړوي. د غنمو د زیرمه کېدو لپاره ستراتیژیک ملي طرحه جوړوي. د باغونو 3500 جریب ځمکه بیا رغوي. د باغدارۍ لپاره پالیسی بشپړوي او په همدې ډول د نباتي او حیواني ناروغیو کمیدو لپاره کار کوي. نوموړی وایي د غوښې له پلوه په ځان د بسیا کېدو لپاره په ننګرهار کې د چرګانو فابریکې کار بشپړوي چې په یو کال کې به د 1500 ټنو غوښې ظرفیت ولري. له دې سره د کرنې وزارت وایي چې دا پلانونه یې ټولو ګواښونو ته په کتو تیار کړي او د تطبیق سره به خلک بنسټیز بدلونونه وویني. د کرنې مالداري او اوبو لګونې وزیر داسې مال خپل پلانونه تشریح کوي چې له دې وړاندې د سوداګرۍ او حج او اوقاف وزیرانو هم خپل سل ورځني پروګرامونه له ملت سره شریک کړي دي. که څه هم د افغانستان ځینې وزارتونه او کله کله ادارې د کافي بودیجې د نشتون څخه شکایت کوي، خو د کرنې وزیر وایي د سل ورځني پلان د تطبیق لپاره کافي بودیجه او د مرسته کوونکو ادارو ښه ملاتړ لري. بلخوا د کرنیزو چارو یو شمېر استادان وایي د کرنې وزارت د سل ورځو ټول او په تیره بیا د اوبو لګول لپاره د هغې وزارت پلان د ستایلو دی. د کرنې پوهنځي استاد ډاکټر میراقه حسینخیل ازادي راډیو ته وویل د دې پلان څخه د بریالي راوتلو لپاره د ښه ټیم ضرورت احساسېږي چې باید د وزارت چارواکي ورته پاملرنه وکړي.
که چېرته دغه نقطې چې د یادې کړي په دې کار وشي او د عامه جمع راغوستل شي، افغانستان به د اقتصادي نقطې نظره یو ښه موقعیت قرار ولري. دلته فقط مهمه خبر داره چې یو ټیم په صداقت راستوي باندې کار وکړي او هدف مشخص وټاکي. انشاءالله امیدونه شته چې دا کار ستراتیژي، ځکه چې وزیر صاحب هم که موږ ورته ګورو توانایي شته، یو ځوان ده، بااحساسه ځوان ده، تعلیم یافته ځوان ده.
نوموړی وایي افغانان د کرنې او مالداري په برخه کې د پروژو د تطبیق سره دلچسپي لري او د دغو پروژو ښه تطبیق بیا د هیواد اقتصاد رغولی شي. د چارو کارپوهان وایي که وزارتونه روغتیا وکولی شي چې په سلو ورځو کې دا کارونه چې له ملت سره ژمنه کوي بشپړ کړي، تر ډیره به په افغانستان کې بېساری کار وي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی راشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په حنا
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
او هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ لاري ترلاسه کړي. او د ازادي رادیو د فیسبوک باندې او ټوئیټر باندې آدرسونه به دي facebook.com/azadiradio او twitter.com/azadiradio. تاسو کولی سي په دې پانو کې د افغانستان سیمې نړۍ په اړه ورستي معلومات، خبرونه او راپورونه ترلاسه کړي. د کابل چاپ ورسپانو نن په زیاترو مطالبه کې د افغانستان په شمال کې موجوده نامنیو او دغه راز د ولسی جرګې د مشروعیت په ارتباط باندې ځینې مطالب خبره کړې دي. د ازادي رادیو خبریال اسد الله لودین دغه ورسپانی کتلې او په اړه معلومات راکوي.
د کابل چاپ نن یو ورسپانو خپل مطالبه او تبصره یو ځل بیا په شمالي ولایتونو کې روانو نامنیو
او د ولسی جرګې د مشروعیت پای ته رسیدو ته ځنګړي کړی دی. ویسا خپلواکي ورسپانې په لومړي مخ کې په غټ ټکو لیکلي چې د هیواد په شمال کې د امنیت د ټینګښت په بهانه هم خلک مسله کیږي، په مطلب کې راغلی چې په شمالي ولایتونو کې پخواني جهادي قومندانان خلکو ته وسلې ورکوي څو امنیت ټینګ کړي. ورسپانې په ولسی جرګه کې د شمالي ولایتونو د استازو خبرې راخیستې چې ویلي دي که حکومت دې کار ته پام ونه کړي دا قومي ملیشیا به ورته په لوی سرخوږي بدل شي، په مطلب کې وړاندې لیکل شوي چې که دغه ډول حرکتونه سم مدیریت نشي په نظام کې به ګډوډي رامنځته شي. انصار خپلواکي ورسپانې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې په سرپل کې د همدې پاڅون کوونکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړه شوې ده. په مطلب کې د سرپل د چارواکو په حواله لیکل شوي چې دغه جګړه لا هم روانه ده او ممکن د دواړو لورو تلفات هم لوړ شي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې مقننه قوه د مشروعیت پر وروستي برید. په سرمقاله کې راغلي چې یو ویشت ورځې وروسته د ولسي جرګې قانوني مشروعیت پای ته رسیږي او دا په داسې حال کې ده چې د حکومت د دو نورو قواوو قضایه او اجرایه په اړه هم پوښتنه شته. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د نامعلومو دلایلو له مخې د ولسي جرګې انتخابات چې باید د چنګاښ تر لومړۍ نیټې شوي وای ځنډېدلي دي. په مطلب کې راغلي که حکومت رښتیا هم نه غواړي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو په پلمه خپل پلویان د کمیسیون پر چارو وګماري، باید په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې پر فاسدو چارواکو باید قانون عملي شي. په سرمقاله کې راغلي چې تیرو تجربو دا ښودلې چې د حکومت یو شمېر وزیران او لوړپوړي چارواکي په فساد کې لاس لري او دې ستونزې د دې مخه نیولې چې مفسد کسان محاکمه شي. په مطلب کې د ښار جوړونې وزارت د شپږو مسؤلینو د فساد قضیو ته اشاره شوې او لیکوال سپارښتنه کړې چې په دې قضیه کې باید هغه لوړپوړي چارواکي هم په ګوته او مجازات شي چې له دوی سره یې په دې فساد کې مرسته کړې ده.
مینه سرګردان هغه افغان هنري فلم دی چې د نړۍ په څو نړیوالو فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې سوی دی او جایزې هم ګټلې دي. په دې فلم کې د یوې 12 کلنې افغاني ژوند انځور سوی دی. د دې فلم پروډوسر آصف برکی پراګ ته تللی دی او د ازادي راډیو خبریالې ملالۍ بشیر ګواش له ده سره خبرې کړې دي. له د سره د مرکې په پیل کې چک جمهوریت ته د ورتګ په اړه پوښتلې دي. ښاغلی برکی په ځواب کې وایي
زمونږ د چک جمهوریت تر راتګ هدف په دې کې وو چې دلته زمونږ فلم مینی سرګردان د زلین د 55 دورې جشنواری او سینمایي فلم جشنواری کې انتخاب شوی دی او په دې خاطر زه دلته راغلی یم چې دغه فلم پر استازیتوب باندې برخه واخلم په دغه جشنواره کې.
مرکې صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دا فلم په څه خاطر باندې د فستیوال کې انتخاب شو؟
د دې فلم د په ځانګړتیا باندې چې خبرې باید وکم د دوو بودو نظرونه باید مختصر باندې باید چه توضیح ورکم. اول تخنیکی مسئله ده چه دا لومړنی فلم ده په افغانستان که دی افغانستان په نوم چه جوړیږي. د خپل تخنیک له لحاظ ده سینمایی تخنیک له لحاظ د مستند او هنری ترمنز یو فلم ده چه دغه تخنیک په اساس ماده جوړ شوی ده چه په خوا په اروپا که په 1985 کلو کې دا تکنیک امتحان شوی د جنو لوړو لویو کارګردانانو یا ډایرکټرانو لخوا او یوسف لومړنی کس ده چې په افغانستان کې البته په بریالي توګه دا تکنیک په کار اچوله او په دوهمه برخه د خپل دی تیم و موضوع په اساس باندې چې فلم د لیدو ورده په دې خاطر چې دغه فلم د یو 12 کلنه انجلۍ چې د سفروش ده د کابل په بازارو خارو کې د ځوان تصویرګر ده یا تصویرې د ځوان او په دې خاطر دا فلم د خپل خصوصیت په لحاظ باندې د انسانانو د مصائبو زجر و بلا چې دوی کاږي یا تجربه کوي همدا اوس په افغانستان کې د دغو مصائبو په باره کې ده. دا فلم هیڅ کوم سیاسي قومي اختلافات ایدئولوژیکي نورې اړخې نه لري.
تر اوسه په افغانستان کې د نن او د باندې د دې فلم هرکلی په څه ډول سوی دی؟
د دغه فلم هرکلی ډیر مثبت وو او ډیر به منګله نظره او د واقعیتو په اساس باندې ډیر زیاته و. په دې خاطر چې اول د پرنیو سیاسته کې کچا کې دا فلم د برلین د نړیوالې جشنواری یا د فلم او فستیوال ته انتخاب شوی و. د فبروري میاشت کې 15 واره الته نمایش ورکړل شو او بیا د دغه فلم افتتاح په کابل کې وسو. دوه هفته مخکې درې هفته مخکې چې تقریبا 15 واره دغه فلم په کابل ښار کې نمایش ته ورسېد. اول افتتاحیه رسمي په افغان فلم کې و، دویمه د هاریو په سینما کې و د عامه خلکو لپاره، او یو واره هم د کاناډا په سفارت کې تقریبا د کورت ډیپلوماتانو په افغانستان کې د خارجانو او سیاسي استازو او ډیپلوماتانو ته ورکړل شو.
د امینی سرګردان افغاني فلم پروډوسر و چې د خپل فلم په اړه لازادي له دوسره مرکه درلوده. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د اقتصادي خبرونو په اړه هم معلومات ترته خبرېږي. اوس وخت په افغانستان کې د ماپښین 2:30 بجې سولې. یور بیا لند خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس په نږدې ورځو کې د سیمه ایزو همکاریو یا شانګهای سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ځي. افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې ډیر ژر د دفاع وزارت د کاندید معصوم ستانکزی تحصیلي اسناد د جرګې ته واستوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي شاوخوا زر تنه کارکوونکي له دندو لرې شوي دي. په بلوچستان کې ایالتي حکومت درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ. د هغو کسانو کورنۍ چې پرون د وسلوالو په حمله کې وژل شول نن د حکومت پر ضد احتجاج وکړ او د بلوچستان د اعلی وزیر د دفتر مخې ته کېناستل. د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا یو شمېر مسؤلینو پر امریکا تور لګولی چې د اداري فساد مسله یې ذکر راپورته کړي چې له دوی غچ واخلي. امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری به نن او سبا په جنیوا کې د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف سره خبرې وکړي.
اوس هم پام وکړئ وروستو اقتصادي خبرونو ته.
لآزادی رادیو څخه مو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې راتلونکي پسرلی به په هرات کې د سلما بند ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د دغه وزارت د اوبو د برخي مین شجاع الدین زیایي آزادی رادیو ته وویل د دې پروژې په وړاندې هیڅ ډول امنیتي او تخنیکي ستونزه نشته او د یادې پروژې کار د مخکنی پلان سره سم روان دی. شاغلی زیایي وایي د دغه پروژې کار به د ژمي تر پیلېدو مخکې پای ته ورسیږي او په ژمي کې د اوبو د ذخیره کولو وروسته به راتلونکي پسرلی د سلما بند برښنا تولید کړي. چارواکي وایي د سلما بند 23 میگاواټ برښنا د تولید ظرفیت لري او شاوخوا 15 زره هکتار ځمکه به په دایمي توګه خړوب کړي. دغه بند د هین په 115000 ډالر مالی لګښت جوړیږي. د افغانستان د کرنی او بولګونی او مالداری وزیر وای په سولو لمړی ورځ کې به د وزارت دستګاه په حرکت راسي او ډیر د ریډلی کارونه بل سره پیل کړي. د کرنی وزیر اسد الله زمیر د شنبه په ورځ په کابل کې له رسنوي سره د سولو کاری ورځو پلان شریک کړ او وای دا پلان ټولو غاښونو ته پکتو چمتو کړی دی. له دې سره د کرنیزو چارو یو شمیر استادان وای په افغانستان کې د برخې ته پاملرنه مهمه او د خلکو دلچسپي ډیره ده. دی وای ک د پلان مدیریت سم وسی دا وزارت کولای شي ورڅ خبري علي اوځي. جمهور رئیسات وای چې ولسمشر به د جون میاشتې په لومړیو کې د شانګهای د غړو هیوادونو په کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د جمهور رئیسات د مطبوعاتو د دفتر سرپرست حمد الله محب ازادي رادیو ټول چې په دې غونډه کې د افغانستان لخوا د اجنډا پر ټاکلو کار روان دی. په دې کانفرنس کې تر ډیره د سیمې د هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي راکړه ورکړه او په دې برخه کې د شته سنزو په حواري خبرې کیږي او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنیو اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نه 500 افغاني اویا بوله، یو یورو 15 افغاني شل بوله، یو انګلیسي پونډ 90 افغاني دیرش بوله، یو سعودي ریال 15 افغاني شپته بوله، د اماراتو یو درهم 14 افغاني لس بوله، زر ایراني تومن ول صفانی شپته بوله او زر پاکستانی کلداری 1502 افغانی.
له سید کمال شاه عارف څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. خو ست راپورونه لړۍ ته دوام ورکوه. په فراه ولایت کې د اونابګل مشاعرې نهمه کلیزه تیره ورځ د شاندار محفل په ترڅ کې د کابو 1500 فراهي شاعرانو د شعر د مینوالو په حضور ولمانځل سوه. په دغه مشاعرې کې ګډون کوونکو شاعرانو د افغانستان پر اوسنیو حالاتو خپل ترتیب سوي شعرونه راغلو کسانو ته وړاندې کړل. نور حال له فراه څخه زموږ د همکار په راپور کې
دانا ګل مشته هر وخت په سر لای را ولا غټي ګلان که هر سیمه ګلالای را ولا
په دغه مشهري کې شاخو 500 شاعرانو خپل شعرونه راغلو مینوال ته وړاندې کړل. د فراه ولایت اطلاعات او کلتور ریاست رئیس فرید احمد ایوبی د مشهري په پیل کول د ناب ګل مشهره اوس د فراه د کلتور او نات او برخه ګرځیدل چې ټول فراین ورته خاص درناوی لري. د راغلو شاعرانو شعرونه په یواد کې دروان حالات ترڅنګ د نابګل پر هم ترتیب شوی و. فضل احمد حبیبي هغه شاعر چې په خپل شعر کې د نابګل ستاینه کړې و.
د سنځل ګل انار ګل بادام ګل پر کم د نابګل په نوم خپل ځان هم بریالی راولا. د هلمند سند نارنج ګل شاعر جهان پیژنې د فراه هر شاعر نریت نوم یالی راولا.
عبدالرحمن ژوندۍ بیا هغه شاعر چې په یواد کې پر روان جګړې خپل اندیشنه د شیر په ژبه د حاضرینو سره شریک کړه.
څوک می تورست بولی او څوک القاعده چا په د امانس کې آشنا وکړه نه فائدہ ټول قومونه بار وړاندې یوازې زما کام ګوره ټول بدبختۍ دی چې ګالي پښتانه لویا اسلامي نړۍ جهاد یوازې موږ کوو موږ پای ماته کڼړی د نور میدان.
محمد ریم اخلاقیار به خپل شعر کې په یواد کې پر نه حق وژنه او مرګونو نیوکه وکړه او په خپل شعر ژبه د مرګونو د ختم غوښتنه وکړه.
وای کوم ظالم حاکم سبق دی د مرګونو را شودلې کوم ظالم حاکم سبق دی د مرګونو را شودلې د ټوپک سره آشنا سومه احسان راڅخه ورک دی.
محمد اسماعیل باوري هغه شاعر چې د مشهري ګرنوال ته په زړه پورې ترنم وړاندې کړ. دغه په ترنم کې کلیوي خوښه خوند نغښتی و خو له بلې خوا یې نیوکه هم سخته وه.
شیخه صفت ده جنتو چې گمراهانو تکړې لکه تلا چې د ټګانو بازار ته اوسې د سلو کالو عقیده مې وانګار ته اوسې.
د نابګل مشاعره هر کال په همدې وخت کې د هیواد ادبي مرکې لخوا په فراه ولایت کې لمانځل کیږي. په دغه مشاعرې کې د فراه ولایت ټول شاعران ګډون کوي او خپل شعرونه او د زړه رازونه خپل د مینوالو سره شریکوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر 15 بجو پوری.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام نن خبر دو ته چمتو دی. دغه پروگرام پر درو بجو تر خبری سرویس روسته پیلیږي او تر 15 بجو پر دوام کوي. د دې اوس 2 ساعته پروگرام په لومړی برخه کې لومړی یو ساعت په افغانستان کې د برښنا او د برښنا د پیسو ستونزې ته ځنګړې سوی او په د اسلام له نظر د مخالفینو له لوري د افغان سرتیرو پر وژنې او دا چې دا موضوع څه حکم لري پر دې به د خبرونې په دوهم نیمای کې د خبرونې له میلمنو سره بحث ولرو.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بګاش په وسلوالو د بلوچستان له مستونګ څخه شاخو 15 مسافر چې کراچۍ ته روان و د وسلو په زور تښتولې چې پر ځینې ډزې کړي شل تنه ځینې وژلې او یو تنه ټپي کړی دی. 15 نور بیرته خوشی کړی دی. وژل سوي کسان اکثره پښتانه دي. پر مسافرو د دې بریټ مسولیت روسکومي وسلوالې ډلې نه دی منلې. نور تفصیل کوټې د بارکوال میخیل په ریپورت کې.
له پښین او چمن سیمو څخه دوه مسافر بسونه کراچۍ ته روان و چې ماخوستن د کوټې ښار جنوب لور ته په شاوخوا 40 کیلومترۍ کې د مستونګ په کټ کوچانو مې ځای کې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او وې درول. شاوخوا 25 مسافر یې ځینې راکښته کړل، له ځانه سره یې د غرونو پر لور بوتلل او اکثره یې پکې ووژل. د یوه بس چلوونکی خدا بخش هم په ټپي حالت کې د کوټې روغتون ته راوړل سو. دی هغه وسلوال چې مسافر یې وژلې غله بولي. غله پر سړک ولاړ و، پر موږ ډزې وکړې. موږ بس ځینې وتښتاوه خو پر مخ نورو راوګرځولو. له غرونو هم ډزې راباندې کېدې. په بس کې یې خلک لوټلي نه دي، یوازې کسان یې راکښته کړل او له ځانه سره یې بوتلل. زموږ په بس کې 25 تنه وو. موږ له چمن را روان وو. د وسلوالو له منګولو راخوشې سوی یوازینی زخمي تن محمد یعقوب وایي وسلوالو دی هم وویشت، خو د ځان په مړه واچاوه او وروسته په ټپي حالت کې بیرته تر سړک پورې راورسېد. د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټی د شپې ناوخته له رسنیو سره په خبرو کې وویل د مستونګ په پیښه کې د بیګناه خلکو وژل د پښتنو او بلوڅو سره جنګول دي. د دې پیښې تر شا د هند د استخباراتي ادارې را لاس وباله.
پښین سه دو بسز روانه وې دي.
لپښین دوه بسونه کراچۍ ته روان سي وو چې پر لار ترهګرو تر پیژندنې وروسته هغوی د امنیتي سرتیرو په یونیفورم کې له نورو مسافرو جلا کړي او له بسونو یې راکښته کړي وو. شل مسافر یې وژلي او یو یې ټپي کړی دی. په څومره بې دردۍ چې هغوی دغه بې ګناه پښتانه ورونه وژلي، دا د دوو قومونو د سره جنګولو یوه دسیسه هم ده. په پیښه کې د وژل شویو کسانو مړي د شپې شاوخوا 3:30 بجې د یدي مرستندوی ادارې په امبولانسونو کې د کوټې دولتي روغتون ته راوړل سول چې د وژل شویو کسانو د کورنۍ غړي ورباندې د غم چیغې پورته کړې. د وژل شویو کسانو خپلو خپلوانو د شپې له خپلو مړیو سره د روغتون مخته د حکومت او د ترهګرو په ضد شعارونه هم ورکړل. د پاکستان صدراعظم نواز شریف د شپې ناوخته د دې پیښې په اړه د پلټنې او د مرتکبینو د نیولو امر صادر کړ. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي تر پیښې وروسته د شپې تر ناوخته پورې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادله سوې او په هغوی پسې یې په سیمه کې پلټنه پیل کړې، خو تر اوسه یې د بېګانۍ پیښې په تړاو څوک نه دي نیولي. پر مسافرو د دې خونړي برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. وژل شوي کسان د پښین میزی اډې کلا عبدالله خان او چمن اوسیدونکي دي چې مړي به نن په خپلو سیمو کې خاورو ته وسپارل سي.
د همدې پیښې په غبرګون د بلوچستان ایالتي حکومت درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی. د هغو کسانو کورنیو چې پرون په دغه پیښه کې په حمله کې وژل سول نن د حکومت پر ضد احتجاج کړی او د بلوچستان د اعلی وزیر والي د دفتر مخې ته ناستې، خو رپورټونه وایي چې پولیس یې د خورولو هڅې کوي. په مستنګ کې چې د کوټې ښار په 40 کیلومترۍ کې پروت دی، پرون یې شمېر وسلوال کسان دوو مسافر وړونکو بسونو ته وروختل او شل تنه یې ووژل. که غواړئ په دې اړه نور جزئیات ترلاسه کړئ نو د ازادي راډیو وبپاڼې ته ورسئ.
آزادی راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
د امریکا په سان فرانسیسکو ایالت کې هغه سړی چې د سلک روډ یا ریشم ولار په نامه د نشه یي موادو د پلورلو یوه ویبپاڼه جوړه کړې وه، د نیویارک په یوه محکمه کې په عمري حبس محکوم سو. د امریکا د حکومت په وینا سلک روډ پر انټرنیټ تر ټولو پراخ او اسانه د جرایمو مرکز و، ځکه چې هر چا د کمپیوټر له لارې کولی سوای چې که هر ځای وي هر ډول نشه یي توکي وپیري. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر راکوي.
د امریکا په نیویارک ایالت کې یوې محکمې هغه سړی چې د انټرنیټ له لارې نشه یي مواد پلورل پرون په عمری بند محکوم کړ. د راس البرچ په نامه دا سړی اصلي د سان فرانسیسکو ایالت اوسیدونکی دی او د ورېښمو لارې په نوم یې د نشه یي موادو د پلورلو یوه ویبپاڼه جوړه کړې وه. د امریکا یوې قاضي کاترین فورسټ د دې ویبپاڼې څخه د اخیستل شویو نشه یي موادو له لاسه د شپږو مړینو یادونه وکړه. قاضي د 5 نورو کسانو یادونه وکړه چې د دې ویبپاڼې د نشه یي توکو له لاسه یې شایي خپل ژوند له لاسه ورکړی وای.
میرمن فورست وویل چې د عمرې بند سخته سزا په دې ضروري و چې هغو خلکو ته څرګنده سي چې غواړي ورته کار وکړي چې داسې کارونه جدي پایلې لري. میرمن فورست د دیرش کلن راس د یو سلو درو اتیا میلیونه ډالرو د ګټې ضبطېدو حکم هم ورکړ. څارنوالانو ویلي چې دی د 2011 کال او 2013 کال په موده کې د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت هیروینو، کوکاینو او نورې غیر قانوني نشه یي موادو د خرڅلاو طرح دی. راس په 2013 کال کې ونیول سو. د راس البرچ قضیه د انټرنیټ له لارې د جرایمو او حکومت د څارنې په برخه کې یوه مهمه قضیه ګڼل کیږي. حکومت سلک روډ ویبپاڼه د اوسني عصر د جرایمو تر ټولو پراخ او اسانه انټرنیټي بازار بللی دی. د دې ویبپاڼې له لارې هر چا هر ځای کولای سو چې د خپل نوم په نه څرګندولو سره د امیزون ویبپاڼې له لارې پلورل وکړي. باور کیږي چې د سلک روډ پیرودونکي د برتانیې، هسپانیا او فرانسې په ګډون په شمالي امریکا او اروپا کې د لسو هیوادونو څخه وو. راس البرچ په یو لیک کې له محکمې څخه غوښتنه کړې وه چې یو ځل بیا د ازادي لیدلو موقع ورکړي، خو قاضي وویل چې د البرچ له خوا د 50 کسانو چې د خپل تجارت ته ګواښ بلل د وژلو پلان کافي دی چې د مجرمانه کرکټر څرګندونه وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د زابل ولایت د مرکز کلات څخه محمود خسنوی په خپل رالیشل اس ام اس کې لیکي، د روغتیا د وزیر څخه غوښتنه لرم چې د کلات په مرکز کې یوه نسایي ولادي شفاخانه جوړه کړي. احسان الله خوستوال په خپل پیغام کې لیکلي، د لاڅه وخت راهیسې د پکتیا د مرکز ګردیز او دند پټان لاره زیاته نامنه سوې ده، حکومت باید جدي توجه ورته وکړي. محمد الله بدخشان لیکي، د ملي وحدت له حکومت غواړم چې په دغه ولایت کې د اربکیانو مخنیوي وکړي، یادا چې په رهبری کې اصلاحات راولي، ځکه د پوینا چې له خلکو سره ناسم چلند کوي او کای مخ نه نیول کیږي نو خلک به پوړاندې ودرل شي. فطرت د لغمان ولایت له الینګار څخه لیکي، اشرف غنی څخه د هیله لرم او غوښتنه کوم چې په فساد تورونو لړپړو چارواکو ته په دولت کې بیا برخه ورنکړل سي او د قانون منګولو ته باید راکش کړل سي او حساب باید ورسره وسی. نور احمد فطرت د لوګر ولایت د محمد اخی ولسوالۍ څخه لیکي، د رئیس جمهور په نوو اقداماتو ډیر خوشاله یو، اوس باید لوی څارنوالي خپل مسولیت په ښه ډول تر سره کړي. الحاج غلام سخی وردک له په خپل سمس کې لیکلي، له محترم اشرف غنی او طالبانو څخه غواړو چې په سوله کې رښتینولي وکړي او نور دې دغه وینې تویدنې ته د پای ټکی کېږدي. او قدرت الله د کندهار څخه لیکلي، هله کوم چې تاسو زما اس ام اس البته دی وای زما د پیغام راته نشر کړی، دی وای د روزګان ولایت څلور ولسوالۍ محاصره دي، زما د لوړپړو چارواک څخه د غوښتنه ده چې دغه ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. دوستانو، که تاسو مخړی د افغانستان پر بیلابیل مسایلو خپل نظرونه را سره شریک کړئ او که تاسو د افغان بي سیم سیم کارتونه لرئ نو د 1313 شمیرې لاري کولای سي موږ ته سیمونه واستوي او موږ به هم د خبرونو په ترڅ کې درته خبره کړو. خو زه رواني خبرونه راپورونه خبري مطالبه دلته پاید رسیږي. په پاته شیبو کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه 19 پروګرام مهروي چې نورګل شفق برابر کړی.
تاندې څنګه ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د میلادي کال د مې میاشتې 13 نیټه د تنباکو له ضررونو څخه د ژغورنې نړیوال ورځ ده او سیګریټ بیا د تنباکو تر نورو مشهوره او ډیره کاریدونکې بڼه. زموږ ځوانان څه وایي؟
دا موټرو کې خلک سکل دا خخ موټرو کې ازتی د مام شاکر ترغه ډیر خزان را تخکاری ده.
دې کې څه خوند چې زما پلار یا زما کاکا دا کار کوي اجازه ته هم نن خونو سکه
دا یاران دوستان مس یو بل سګریټ ورکی ونسه ونسه یو دمو ځاپ کیسه کې مکیږه وې دنیا پنځه ورځې د ته چش په غم نیولې.
تیر کال د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون نافذ شو، خو د تنباکو له ضررونو یې د خلکو په ژغورنه کې کوم رول ولوباوه او کنه؟ په نننۍ تاندې څانګه کې همدا موضوع څېړو. دوستانو، زه نورګل شفق یم. ملګرو د میلادي کال د مای میاشتې یو دیرشمه چې د 1949 کال د غبرګولي لسمه کیږي د تنباکو له اضرارو څخه د ژغورنې نړیوال ورځ بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا د WHO د معلوماتو له مخې په نړۍ کې هر کال کابو 6 میلیونه وګړي د تنباکو له کارولو مري، چې تر 15 میلیونو زیات یې په خپله کارونکي او تر 6 لکو ډېر یې هغه کسان دي چې سګرټ نه څکوي خو له دود سره یې مخ دي. دوی ویلي چې که دا حالت همداسې دوام وکړي نو تنباکو به تر 2030 کاله 8 میلیونه وګړي وژني. همزولو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم نږدې 3 کاله مخکې د ځینو څېړنو له مخې ویلي وو چې یوازې په کابل کې په هرو 100 کسانو کې 14 سګرټ څکوي، او که کیسه همداسې روانه وي نو په راتلونکو 5 کلونو کې به پر سګرټو د روږدو کسانو شمیر په 100 کې 24 ته لوړ شي. دوستانو، دغو اندېښنو ته په کتو او د تنباکو د ضررونو د مخنیوي په هدف تیر کال ولسي جرګې د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون تصویب کړ. په دغه قانون کې راغلی دي چې تر 18 کلونو کم عمره کسان د سګرټو او نورو دخانیاتو د کارولو، خرڅولو او اخیستلو حق نه لري، او هیڅوک باید په عامه ځایونو کې دغه توکي ونه کاروي، کنه نو دا به جرم ګڼل کیږي او سزا به ویني. تیر کال د ولسي جرګې د روغتیا کمیسون غړي ډاکټر مجیب الرحمن څمکني تا ویلی و چې دا قانون به تطبیق کیږي، خو سکل سوایي
ډیر هلمون و چې دا قانون داسې قانون دا چې ټولګټه قانون په اصلاح ورته ویل شو چې خیر هر چا ترسیږي او ضرر هم هر چا ته بیل بیل ده. نو موږ په دې امید و چې د نورو قانونو په یواز بو دا قانون ډیر زر تطبیق شي، خلک په دې کې خپل همکاري وکړي او اجرایه قوا به هم په دې کې خپل مسؤلیت په کامل ډول سره سرته ورسوي. اما بدبختانه دا قانون زه چې تر اوسه پورې ګورم 2% هم نه ده عملي شوی، حتی د خپل د عام روغتیا وزارت هم تر اوسه پورې دې تطبیق دپاره زه فکر کوم چې کومه اراده هم نه ورته لري. کله چې مونږ قانون پاس کړو بعد هغې نه مونږ مربوطه ټول وزارتونه، د عامې روغتیا وزارت، د مواد مخدر وزارت، داخله چارو وزارت، د حج او اوقاف وزارت، د معارف وزارت، د لوړو زده کړو وزارت، دا ټول مونږ د دوی مسؤلین راوغوښتل خپل کمیسون ته، او هغوی ته مو دا وویل چې دا تاسې ټولو په هر ځای کې هر چا مسؤلیت او مکلفیت ده چې د دې قانون دپاره خپل د وزارت په چوکاټ کې یو عملي چوکاټ جوړ کړي چې دا څنګه عملي کړلی شي. خو متاسفانه چې تر اوسه پورې دوی هیڅ نه دي کړي. علاوه د دې تاسو بهتره معلومه ده چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې امنیتي وضعیت ډیر زیات خراب شوی دی. په دغسې حالاتو کې په داسې ګډوډیو کې د قانون تطبیق به زه فکر کوم مشکله وي ډیره زیاته.
د ښاغلي څمکني په وینا دوی قانون پاس کړ خو تطبیق کړي یې ځینو اړوند وزارتونو پوره همکاري ونه کړه، چې د عامې روغتیا وزارت ته هم په دې برخه کې پام راوړي. دوستانو، د عامې روغتیا وزارت د رواني روغتیا او له نشه یي توکو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي برخې مشر ډاکټر بشیر احمد سروري وایي چې دا د یوې یا دوو ادارو کار نه دی، بلکې باید ټول اړوند وزارتونه په ګډه د دغه قانون په پلي کولو کې برخه واخلي. ښاغلی سروري
هماغه وخت چې دا قانون تصویب شو، اولین کار چې موږ وکړو په ټول وزارتخانو کې او په ټول دولتي دفاترو کې، په غیر دولتي دفاترو کې، په رستورانونو، هوټلونو، ترانسپورټونو، دوی ته رسمي خبرتیا ولېږله چې تنباکو استفاده کول په دې ځایو کې رسمي ممنوع دی، او څوک چې مثلا دا استفاده وکړي هغه به جزا سره مخامخ شي، چې جزا یې په قانون کې ډېر واضح دی. نو یو خبره بل ده چې بیا دا فالو اپ غواړي، تعقیب غواړي، دا نو بل خبره ده چې هغه وخت غواړي او زمان غواړي. داسې یوازې نه ده چې وزارت صحت عامه دا کار وکړي، وزارت صحت عامه تمام ورځ د آگاهی مواد جوړ کی او څوک خبره نگی نو بیا هیڅ نشو. په قانون لمخې یو کمیسیون موظف دی چې هغه کمیسیون کې حتی یا لس وزارتخانی ته خاص وظیفه ورکړل شوې دي، چې وزارت صحت عامه د دوی پر راس کې قرار لري، او دا صحیح مسیجونه د تنباکو په باره کې، د هغه په ازرار په باره کې دلته جوړیږي. وزارت اطلاعات و فرهنګ هغه خبره کوي، وزارت مثلا معارف په خپل کوریکولم کې د جای ورکوي، وزارت تجارت د هغه جوازونه او دا شیان به حتما څوک چې کسان تنباکو تورید کوي یا وارد کوي یا غوی وزارت صحت عامه منظوري پکې اخلي، وزارت مالیه د ټکس چګي، داسې ټول وزارتخانو ته خاص ځانګړې وظیفه ورکړل شوې.
ډاکټر سمکنی وایي چې افغانستان د نړۍ په کچه هغه هیواد دی دوستانو چې تنباکو پکې ارزانه پیدا کیږي. دی وایي چې پر تنباکو د مالیه د لوړولو په صورت کې د دغه قانون د تطبیق لپاره لار هواریدلی شي.
په تیره هفته کې د ولسی جرګې د صحت کارګر او د ځوانانو کمیسیون د حکومت نه غوښتنه وکړه او د خپلو ټولو اتلس کمیسیونونو سره یې دا خبره رسما شریکه کړه چې د سګرټو باندې ټیکس 7% زیات شي. نو هیله من یم چې ولسی جرګې ټول اعضا په دې کې موږ سره همکاري وکړي. تاسو وګورئ په ترکیه کې یو کوټه سګرټ څوک اخلي، یو کوټه سګرټ د یوې شپې د تیرولو نه په ښه هوټل کې قیمت نه ومېږي، اما په ټوله دنیا کې ارزان ترین سګرټ چې دي هغه په افغانستان کې دي. او همدا علت ده چې څوک یې د شوق څه کوي او څوک یې د څه څه کوي. نو که چېرته ټیکس زیات شو زه مطمئن یم چې په دې کې به کموالی راشي.
مننه همزولو چې تاندې څنګ یاوړی. تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څنګه. ډاکټر سروري دوستانو د یوې څېړنې خبره را سره شریکوي چې څنګه او لڅو کلنې یو څوک تنباکو خصوصا سیګریټو څکولو ته مخه کوي.
ډېر عوامل دی په دې کې، زموږ بعضي عوامل فرهنګي او رواجي او تقلید کوي له مشرانو او داس ځان ته منفي رول ماډل اخلي. بل د مشرانو هم داسې کوي چې ماشومان ته پیسې ورکوي چې راوړه او وروسته ماشومان خپل دا کار شروع کوي. په ریسرچ کې کوم دوی خپل سوالونه کې دا ویلې دي چې له هر درې کسونه یو کس په اوله بار یا خپل کورنۍ د سیګریټ دستره مخامخ شوه یا په جامعه کې مخامخ شوه یا په هوټل او رستورانونو کې مخامخ شوه دی. او په سروي کې خوب یو په درې هلکان مخکې له لس کلن نه دا کار شروع کړی و، یعنی اول وار تنباکو استفاده کړی و. نو له دې نه معلومیږي چې ځوانان او نوځوانان دوی ډیر آسیب پذیر دی.
د ډاکټر سروري همدې خبرې ته په اشاره سره د پکتیا اوسیدونکو محمد کریم هم وایي چې پلار او یا کوم بل مشر خپل کشران په سیګریټو او نسوارو په دوکان ته لیږي چې دا په خپل د دوی فکر هغه خواته مایلوي.
زمنګ زین مشران دي چې زیاتره وخت کوچنیانو نه سیګریټ نسوار راغواړي. دوی چې کله دوکان ته لاړ شي نو هغوی بیا داسې فکر کوي چې مثلا په دې کې څه خوند دی چې زما پلار یا زما کاکا دا کار کوي، اجازه یې نن خونو سکه.
د سیګریټو په اړه ویل کېږي دوستانو چې لومړی پیل یې له ځان خودنې یا په اصطلاح له سټایل کېږي، ورو ورو عادت ګرځي او یو څوک پرې روږدېږي او یا هم له بېلارې ملګرو سره ناسته دوی هم بېلاري کوي. دغه ځوانان همداسې څه وایي.
سیګریټو باندې دا مختشم چې دا موټرو کې خلک سکل دا خخ موټرو کې عزت دمام شاکر تر راغی. ډیر ښه ځان راته ښکاري ده چې ډیر یو غټ تجار غوندې معلومې ده او سیګریټ سره مې ډیره مینه ده.
یاران دوستان واسه یو بل سیګریټ ورکی ونسه یو دمو دا په کیسه کې مکیږه. وې و دنیا 15 ورځې د ته چش په غم نیولې سیګریټ دی وې نو بس تاسې کله کله بم یو دمو وای اخر دی انا ته ورستم روزانه مسکاوي وس پس کوتی را سره سیګریټ دی بس پکېرالم.
له دا ځوان حنیف نه به دا واورو چې نګدې لسو کلونو راهیسې سیګریټس کوي څه مشکلات ورته پیدا شوي دي.
دورس کې یو کوته اسکمه چې وین اسکم په سر مې درد دي. دا مې د مې چکل منډي وم سوخ کوي. نه نه سیګریټ نه مخ کې بيخي نه کول. نه تر اوسه ډاکټر تم تللې نه مو کومه دوا مې نه د خوړلې. مشکل دا ده چې منه کې دې تینې شمه.
ستانو ګڼ شمېر عملیان د سیګریټو نسوارو او ځینو نورو نشئی توکو او دخانیاتو په اړه وایي چې دوی آراموي، خو د داخله ناروغیو ځوان ډاکټر احسان الله درمل وایي چې دا آرامي یو کاذبه یا دروغجنه خوشحالي ده. د مو د سیګریټس کولو له ځینو خطرونو هم خبروي.
هغه مواد چې په سیګریټو په تنباکو یا په شراب یا په نورو مخدراتو کې دي عصبي سیستم ډیپریس کوي. دوی د محیط سره یو ډول رابطه پیدا کوي، کاذبه خوشحالي په طب کې مرتبه یوفوریا دا ورته پیدا کوي. دوی فکر کوي چې زموږ غم غلطيږي، خو د دې تاثرات لنډ وي، یو څو شېبې وي او وروسته دوی باندې د خپلو اجتماعي مسایلو حمله بیا راځي. د سیګریټو زیانونه زهر دي، دا وړه نشه نه ده، د ډېر لوی لوی ناروغیو بنسټ تشکیلوي. یوازې شخص زیانونه نه دي، اجتماعي زیانونه لري. یو اکټیو سموکینګ دی، یو پسیو دی. اکټیو سموکینګ چې زه سیګریټ څکوم خپل موت ځینې، او پسیو سموکینګ دا دی چې زه سیګریټ څکوم او تر سره ناس وي. دغه لګین د دواړه زیاتونه لري. په کورونو کې چې پلرونه یا ورونه یا لویان سیګریټ څکوي په هغو کې اکثره ماشومان د ساه بندۍ د استما په ناروغیو اخته کیږي. او سیګریټ خپله د سږو په ناروغیو کې، د زړه په ناروغیو کې، او د ځیګر په ناروغیو کې، د معدې په ناروغیو کې ډېر عمده رول لري. سیګریټ یا تمباکو کولی شي چې د زړه رګونه تنګ کړي، د زړه اسکیمي او یا ایم آی چې زړه په کم خونې باندې اخته کیږي، زړه ته وینه رسیږي، رګونه تنګیږي، او حتی د ډېر مرګونې حالت، ډېر جدي حالت، د ځیګر ځینې ډېر جدي امراض پېښولی شي. سیګریټ
کا اراده کلک وي همزولو وایي هیڅ کار مشکل نه دی. له سیګریټو او نورو نشئی توکو څخه د منع کېدو لار ټینګ عزم دی، خو تر څنګ یې ډاکټر احسان الله درمل ځینې نورې لارې چارې هم راښیي.
عموما خو د طبابت د لحاظ بیهیویر چینج مکرانو په اجتماعي حالت کې بدلون سایکوتراپی چې ډاکټر مریض روحن تداوی کوي او یا هغه ته اجتماعي فعالیتونه پیدا کوي که په دې باندې منشو بیا ځینې مواد نیکوټین ریپلیسمنټ یا لیزوجن یا ګم ژاولې دي ځینې شیان دي په پوستکي کې پیچ په ډول ایښودل کیږي په نامه ځینې مواد چې هغه هم کولی شي چې د دوی په ژوند کې د سګرټ متبادل یو شی شي نو دغه ټولې لارې شته خو اصلي خبره دا ده چې د سګرټو په اجتماعي زیانونو ټولو نشو په هغه اجتماعي او فزیکي زیانونو باندې باید د سیاحت عامې وزارت مدني ټولنې آزاد رسنۍ یو ډول مشترک پروګرامونه ولري چې ځوانان د شخصیت د لحاظ وروزي
وایي که غر لوړ دی په سر یې لار شته څرګنده شوه چې د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون په تطبیق کولو کې ځنډ او خنډ شته دوستانو خو موږ په خپله څه کولی شو د دې پوښتنې ځواب په ولسي جرګه کې د روغتیا کمیسیون غړي ډاکټر مجیب الرحمن څمکني راکړی
کله چې د سګرټ نه ورپورته شي یو څوک په 400 په اپینو په دې شیانو په طریقه عادت شي نو کله چې اقتصاد خراب وي او دای په یو عمل معتاد وي نو طبیعي خبره ده چې هغه په ټولنه کې جرمونه کوي د جرمو کچه بلوړیږي هغه غلاوی کوي هغه قتلونه کوي هغه بلارش کوي نو د موهيله د ټول د افغانستان د ولس نه دغه راځي ورونو هغه څه چې اسلام حرام کړی دي د موږ تاسو دین حرام کړی دي هغه د تاسو صحت ته د تاسو جمعیت ته تاسو ملک ته تاسو اولاد ته مضر دي دغه مخونه سو خیر د حکومت نه عملی کوي دا تاسو په ګټه د اقتصاد په مخ سي صحت مور سره حقيقي نو دا قانون که په هر کور کې موږ د خپل عام خلک کوشش وکړو چې عملی کو نو زه په دې هیله يم چې وا صحتمند دی او تندرست ټولنه او جامعه په منځ راوړو
ملګرو تر دې مخکې چې تر 2013 تنباکو 8 میلیونه وګړي وژني او په څو راتلونکو کلونو کې په افغانستان کې د تنباکو کارونکو شمیر لا پسې لوړ شي راځئ نور خپل ژوند ته په خپل لاس له تیلي وهلو لاس واخلو او خپله پښه په خپله په تبر ونه وهو په همدې هیله نننۍ تاندې څانګې بس کوو پاک الله مو مل شه
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.